په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ری دی ازادي رادیو د خبرونه ډېر برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. دا لنډه خبری برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د دې ډېر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی به په موسکو کې د یو جګپوړي چارواکي په امر مسموم شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې له زرو زیاتو چینایانو د ویزې لغوه کړې دي. خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشت پورې خپل څو زر سرتیري له افغانستانه باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانې د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د دې مرکز قومندان جنرال فرانک مکینزي د خبر اعلانو یوې وړې ډلې ته ویلي چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. د نومبر په دریمه په افغانستان کې د ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون له مخې ټاکل شوی دی چې ټول امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. د جون تر میاشتې شمیر 8600 ته راکم شوی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه.
остаётся напряжённая обстановка в Афганистане.
تروسلا وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې شخړې نتیغلې شوې. تر هغه سخت ګواښونه رامنځته کوي. د مخدر موادو قاچاق، تنظیم شوی جرمونه او سایبر حملې زیات شوې دي.
ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. روسیه ویل افغانستان د هیواد په پراخه پیمانه مخدره مواد قاچاقیږي. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګېدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي دي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبې په شپه ولګېد. رویترز خبري اژانس په یونان کې د کډوالو د چارو د مقاماتو په وینا خبر ورکړ چې د موریا کم چې 2000 کډوال پکې اوسېدل یو مخ تخریب شوی دی. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه ده څرګنده. د یونان کډوالو د چارو وزیر ویلي د هغو شاوخوا 3000 کډوالو لپاره به چې له دې پیښې اغېزمن شوي موقتي خیمې ودروي. د دې اور لګېدو اله تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنر یو این سی آر مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د ډېر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکساندر نوالنی به په موسکو کې د یو جګپوړي چارواکي په امر مسموم شوی وي. پومپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دی څاري هغه زیاته کړه. کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه ته لویږي چې دا به ښایي د جګپوړو روسي چارواکو کار وي. په عین حال کې روسیې په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي جرمني د الکسی نوالنی د مسمومېدو په خاطر پر روسیې تورونه پورې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې برلین ولې موسکو ته د نوالنی د مسمومیت په بیخ کې د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي او دا له دښمنۍ ډکه هڅه ده چې ښایي پایلې به ناوړه وي. برلین وای تر لابراتواري معایناتو وروسته څرګنده شو چې د روسیې د اپوزیسیون مشر 44 کلن الکسی نوالنی په یو ډول زهرجنو موادو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان منع کړي دي مسموم شوی دی. روسیې ویلي د دې قضیې جنایي تحقیقات به ونه کړي او د نوالنی د مسمومیت په اړه جدي شواهد نشته. د امریکا د ولسمشر پخوانی امرستیال او د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سیال جو بایدن وای ترامپ تیر ژمی په خصوصي ډول د کرونا وایروس جدي بللی، خو په عام محضر کې ویلي چې هغه له انفلونزا څخه ډیر بد نه دی چې د په وینا د امریکا د ولس له ژوند او مرګ سره خیانت دی. بایدن پرون چهارشنبې په میشیګان ایالت کې د کمپاین یوې غونډې ته په وینا کې وویل ترامپ په دې پوه چې دغه وایروس جدي دی خو په قصدي ډول یې اهمیت کم کړی و. بایدن دغه څرګندونې د ترامپ د هغو ثبت شوو څرګندونو ته په اشاره وکړه چې وایي په قصدي توګه د کرونا وایروس ګواښ ځکه کم بللی و چې د ویرې مخه ونیسي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې د مارچ په 19 ثبت شوي وایي د تل دا غوښتل چې دغه خطر کم وښیي. ترامپ له دې مخکې د فبروري په 10 په یوه مرکه کې دا منلې وه چې دی په دې پوه چې د کرونا وایروس څومره وژونکی او مرګونی دی. خبریال باب وډوارد چې د یو څېړنیز کتاب لپاره له ترامپ سره دغه مرکه کړې وای، د ته اجازه ورکړل شوې وه چې دغه مرکه ثبت کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې کتاب او مرکې ځینې برخې خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې د لزرو زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې اعلامیې پر اساس شوی چې د می په 9 په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپره کړې ده. د دغه اقدام له مخې امنیتي خطرونو ته په پام چینایي محصلانو او څېړونکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې متحدو ایالاتونو ته داخل شي. دا لومړی ځل ده چې د بهرنیو چارو وزارت د هغو کسانو شمېر ښیي چې د ترامپ له فرمان څخه اغیزمن شوی دی. امریکایي چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسي قضیې ډېرې شوي او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یوه برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 3,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې چې شمېر تر بل هر هیواد زیات و. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالاتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څېړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا وایرس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېرې انترنګلې شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح شوی برید د هغو ورانکارو کارو باله چې د ده په وینا غواړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي. ښاغلي خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې افغانان به د دغو ورانکارو په دام کې ګیر نه شي. خلیلزاد د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. بلورته افغان کشفی اورګانونه د دې بری تحقیقات کوي او ژمنه کوي چې ژر به پایلې له ولسره شریک شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې کله د سولې خبرې نږدې کیږي یو شمېر ورانکار په وارخطایي هڅه کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي. زلمی خلیلزاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټرو پر کاروان د پرونی برید په اړه لیکلې ده او خوشي څرګنده کړې ده چې ښاغلی صالح له دې برید روغ وتلی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي.
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د وی ګډوډۍ انارشي د مشرانو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو پنهخه کولو لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي، د ملي ګټو مدافع دي. دا په خپل واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلي دښمنان د دې برید تر شا دي.
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د بریټ پلټنو ته دوام ورکوي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغه څه وسایط ولري یا هغه څه امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړي چې دا په داخل کې پیدا شوی دی یا بیرون راوړل شوی. ته به واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې په داخل کې تولیدي نه.
شاغر امرخیل زیاته کړه چې افغان حکومت باید د دې څېړنو لپاره له ناټو مرسته وغواړي. تر ابتدایي څېړنو وروسته د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې له RDX HMS موادو کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حملې نوعیت هغو حملو ته ورته دی چې مخکې له دې حقانی شبکې مسؤلیت منلی دی.
د کابل په پرونی برید کې لستنه ووژل شول او تر دیرشو ډیر ټپیان شول. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دې برید کې برسیرن ټپي شوی دی.
دی یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د اونیزي خبرونې وار دی. په افغانستان کې پر امنیتي روان وضعیت او د غراز د سولې پر روانو هڅو په دې خبرونه کې خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم کولی شئ چې که په دې اړه پوښتنه لرئ هغو میلمنو څخه چې دې خبرونې ته رابولو مطرح کړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه صافا وازی اوریدلی شئ. او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي، دې موضوع ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم پام اړولی دی. د نومبر په 3 هم په پام کې د امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. ترامپ ویلي چې تر انتخاباتو پورې غواړي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 0 ته ورسوي. نور به له عصمت سروان واورو چې د ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
امریکا له عراق او افغانستان نور ځواکونه باسي، په دې موضوع د نېشنل ورځپاڼې لیکنه خبره کړې ده. امریکا حاضر ده په عراق کې 15000 سرتیري لري. په دغه هیواد کې د امریکا د متحدانو د ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي. ورځپاڼې لیکلي یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د نورو ځواکونو د ایستلو پلانونه اعلان کړي. د نېشنل د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی ښوولی. د نېشنل ورځپاڼې په نظر ولسمشر ټرمپ غواړي خلکو ته ووایي چې خپله هغه ژمنه یې عملي کړې چې تر انتخاباتو وړاندې یې کړې وه. په عراق کې امریکایي پوځیان د داعش پر ضد په مبارزه بوخت دي، خو تېر کال پر امریکایي پوځیانو ډېرې حملې د هغو ملیشو له لورې وشوې چې ګمان کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. ورځپاڼه وایي له عراق د ځواکونو د ایستلو له اعلانه وروسته به ولسمشر ټرمپ په راتلونکو ورځو کې له افغانستانه د زرګونو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړي. اوس په افغانستان کې 8600 امریکایي پوځیان میشتي. دا هغه شمیر دی چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و. د نېشنل ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر ټرمپ غواړي چې په نومبر کې د امریکا تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 4000 ته راکم کړي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بښنې نړیوالې ډلې بیا د افغانستان د سولې په تړاو لیکلي د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید د قربانیانو ژغ واورېدل شي. امنیسټي انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې دي نه یوازې د جګړې د قربانیانو خبرې واورېدل شي، بلکې د عدالت لپاره دي د دوی غوښتنو ته پام واړول شي. د ډلې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې پر مذاکره کوونکو ډلو او کوربنو ژغ کړی چې په دې خبرو کې د ښځو ګډون یقیني کړي، څو د هرې موافقې په پای کې د هغوی د حقونو خوندیتوب تضمین شي. امنیسټي انټرنیشنل وایي هیڅوک د عادي افغانانو په شان د سولې غوښتونکي نه دي، ځکه چې په دې اوږده جګړه کې خورا ډیر ځورېدلي دي. خو په هر سوله کې پکار ده چې د عدالت د تطبیق لپاره به د قربانیانو حق په ځای کیږي او د بشري حقونو د جدي سرغړونو محاسبه به کیږي.
د سندرو میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدي او مرسل زازی.